پرته نږدې دلته سخت جګړې روانې وي، خو تیر شپه جګړه نه و، ځینې سیمو کې داسې خال ډزې وي او وضعیت په ټوله کې د پلخمري هم د اندېښنې وړ ده. خلک وایي که چېرته دلته هم په وخت سره توجه ونیسي، ښایي پلخمري هم د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي.
کور مو ودان. ډېره مننه. په شمال ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریال و چې دغلته د جګړې ایزو حالاتو تازه حال راکو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
په همدې سره د دې خبرونې خبري توکي رانغاړو. اوس هم ورزو 19 پروګرام ته د ازادۍ رادیوي مجلې ته.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د مشهور سندرغاړي ایوب استاد په اړه واورئ چې له اوږدې ناروغۍ وروسته تېره اونۍ وفات شو. په خبرونه کې یو زلمی شاعر او یو هنرمنده پیغله د خپل فن په اړه راته غږیږي.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغه احساسات دي.
فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه او په ځان مې باور درلوده.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
سندرغاړی ایوب استاد وفات شو. ایوب استاد د پښتو ژبې هغه خوږ ژبی سندرغاړی و چې کلونه کلونه یې د پښتو کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار وکړ چې په اوریدو یې د اصلي موسیقۍ تنده ماتیږي. ایوب استاد د ژوند ډیر کلونه د موسیقۍ ټنګ ټکور او د خوښیو په محفلو کې تیر کړل، خو د ژوند په وروستیو کلونو کې یې له اوږدې ناروغۍ ورنځېده چې بالاخره تیره اونۍ یې له دې دردونو سره مخه وکړه. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد استاد ایوب په اړه راپور هم لرو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې وزارت په هڅو د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د افغانستان په غوښتنه درې ناملموسه فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د میناتوری هنر د بهزاد سبک د افغانستان په نوم په خپلواکه توګه ثبت شوی. همدا ډول د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت افغانستان له آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډه او د یلدا یا سلیش په له ایران سره په ګډه په نړیوالو او ناملموسو فرهنګي میراثونو کې د 2022 کال لپاره د ثبت په خاطر ومنل شول. شاعر او لیکوال محمد جلال حقیقت زدران وفات شو. حقیقت زدران چې په خوست کې زیږیدلی و د ژوند ډیره موده یې په سعودي عربستان کې تیره کړې وه او هلته یې د کار ترڅنګ ادبي فعالیتونه هم کول. ارواښاد حقیقت زدران د شاعرۍ ترڅنګ په سیاسي مسایلو لیکنې کولې او مدني فعالیتونه یې هم کول. نوموړی د ژوند په وروستیو کې د یو خصوصي پوهنتون محصل هم و، خو زړه یې ودرېده او د هغو محصلانو د کتار غړی شو چې د فراغت ارمان یې پوره نه شو. د حقیقت زدران جنازه د زمری یا اسد میاشتې په 15 منیټه وشوه او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د طالبانو لخوا د کندهار د مشهور کومیډین او سیمه ایز پولیس فضل محمد چې په خاشه ځوان مشهور و د نیول کېدو ویډیو او وژنې ګڼ غبرګونونه راپارولي. یو ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوی ښیي چې خاشه ځوان د موټر په وروستي سیټ کې ناست دی، لاسونه یې شاته تړلي او یو طالب وسلوال یې په څپېړو وهي. لوړپوړو دولتي چارواکو، مدني فعالانو، هنرمندانو، د ټولنیزو شبکو کارکونکو او نورو د خاشه ځوان وژنه په پراخه توګه غندلې ده. د طالبانو یو ویاند قاری یوسف په ټویټر تایید کړی و چې خاشزوان دوی وژل دي. خو د دې ډلې بل ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د خاشا وژنه څیړل کیږي چې ولې له محاکمې پرته وژل شوی دی. کومیډین فضل محمد خاشزوان د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته تللی و چې اختر له خپلې کورنۍ سره ونمانځي، خو هلته د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا وروسته ووژل شو.
د پښتو ژبې ولسی او خوږ ژبې سندرغاړی ایوب استاد د نوي کلونو په عمر مړ. ایوب استاد له کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو په برخه کې خدمت کړی، خو د کورنۍ غړي وایي نوموړی له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې د هغه درملنه ونه شوای کړی. د هنر مینوال د ایوب استاد مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره لویه ضایع بولي. نور حال په راپور کې.
دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د افغانستان د پښتو موسیقۍ په برخه کې وتلی څیره ایوب استاد چې لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو لپاره خدمت وکړ، له اوږدې ناروغۍ وروسته د شاوخوا نوي کلونو په عمر ومړ. د پښتو ژبې دې مشهور ولسی سندرغاړي په ماشوموالي کې د موسیقۍ هنر ته مخه کړې وه او شاوخوا ولسیزې په پښتو سندرې ویلې چې له مشهورو سندرو یې یوه هم لیونۍ مینې کړه مشنا له بیابانه سره چې ښایي لږ شمېر خلکو یې زمزمه نوي کړي. په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادیې مشر کمینګل وایي ایوب استاد د خپل هنري ژوند په کلونو کې زیات شمېر ځوان سندرغاړي روزلي او د خواږه غږ له لارې یې د ټولنې خلک هیواد پالنې ته هڅول دي. کمینګل په حکومت نیوکه کوي چې پر وخت یې د ایوب استاد پالنه ونه کړه او د همدې عمله له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و.
هغه خلکو ته ښکاره ده نن هم خرابېږي چې داسې مشران د لاس دولت نه بیا مننه کوو، خو چې هغونه په کار و هغونه نه ده. هندوستان ته لېږلی شو، جرمني ته لېږلی شو، د دې علاج په صحیح طریقه ونه شو. دغسې خلک بیا لکه ایوب استاد دا مشران نه چې درته یاد کړل دا بیا موږ نه شو پیدا کولی. صحیح ده، نور ځوانان به هغه خبره وایي د تیرنګ تورنګ به ډېر پیدا شي. دا په وطن مهین خلک و، په ژبه د پښتو په ژبه مهین خلک، او داسې خلک بیا نه پیدا کیږي لکه غمزده لکه ایوب. نه نور خلک هم چې دا یاد کړل.
ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینې ایوب استاد وایي دوه لوڼې لري چې کوزه پښتونخوا کې اوسي، خو د تورخم لارې د بندښ له امله یې ونه شو کولی چې د خپل پلار اخیرنی دیدن وکړي. د کورنۍ غړي چې اوس مهال په ننګرهار کې اوسي له حکومته ګیله من دي چې پر وخت یې د هغه د درملنې لپاره نه یوازې هڅې ونه کړي، بلکې د ایوب استاد په جنازه کې یې د چارواکو د نشتون سربیره د ګوتو په شمېر ولسی خلکو ګډون کړی و.
بس په دې حالات راغی چې نو خوراک نم پاتې شو، اسحاک نم پاتې شو، او باور وکړه په پښتنو باندې سر یې ورکو، خو پښتون د دې خدمت ونه کړو. لس کاله دا په ځای پروت و، چا د دې پوښتنه ونه کړو، چا د دې علاج ونه کړو. استاد خو دا یو وطن پرست سړی دی، دا ولې په ځای پروت دی په دې لس کالو کې؟ هر سړی به راتلو خی استاد جوړې په خیر، بس یو پنځه روپۍ لس روپۍ کومک خپل د دولت نه ګیله من دی چې ولې خو دا داسې یو شخصیت و چې ټول افغانستان دې پېژندو.
د ده د کورنۍ یو بل غړی وایي ایوب استاد لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو لپاره خدمت وکړ، خو د مرګ تر وخته د خپل کور څښتن نه شو.
بهتر معلوم دی ټولو ته، نه کوم ځمکه نه کوم کور جایداد تیس یو خیمه نه لري. غټه ګیله چې د دولت نه کی ګیله زیاده دی، خو یو ستوری و.
په حواله رسنیو کې عام خلکو هم د ایوب استاد مړینې په اړه خواشینی ښودلې ده او ویلي دي چې د هغه د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب و. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم مني چې ایوب استاد له څو کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و. خوګیانه د نوموړي مړینا د پښتو موسیقي په برخه کې یو لوی ځای بولی.
د ایوب استاد مړینا د پښتو ادب او د حماس لپاره نهایت لوی ځای بولو. د هغه څوک چې وطن په وصف او د وطن په بیلابیل ورخونو باندې هم ټولنه او هم ځوان کول هم راتلونکي نسلونو لپاره ډېر لوی لوی حماسي پرېښي. په عین شکل اوس مو هم د فرهنګ موین نه تقریبا 6000 افغانۍ برحاله د تدفین لپاره هم برابرې کړې. موږ پرله پسې د دوی همکاره پاتې شوي، د دوی خوښ پاتې شوي او بیلابیل وختونه
ایوب استاد د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ اوسیدونکی و چې شاوخوا 90 کاله عمر یې درلود. له تیرو شاوخوا 10 کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و چې له 2 کالو راهیسې د لیدو، غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینې ایوب استاد وایي، دوه لوڼې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسي. خپل یې په 14 کلنۍ کې هنر ته مخه وکړه او له سندرو ویلو سره یې د بې کچې مینې په برکت د ښه نوم او شهرت خاوند او د لسګونو شاګردانو روزونکی و.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
محبوب جان. محبوب هغه 12 کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې د رب یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوه. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا 12 کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د 5م ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
هر کې جنگونه په سادونه دي، ځکه خو زخمي زمونږ زړونه دي او مونږ چې د بابا فلسفه نه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. مونږ چې د بابا فلسفه نه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، بس دغه دوه درې مورمانونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، بس دغه دوه درې مورمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسیدلی دي، دا د دې سړي اوږده لاسونه دي. او یو غزل درسره شریکوم چې ستا خبرې خو سپا سپا کنزل دي، خبرې خو سپا سپا کنزل دي، تقریرونه پیغامونه دي د بل دي. او ګټه ستا ده، نقصان ستا ده، ته پوهېږي. ګټه ستا ده، نقصان ستا ده، ته پوهېږي. زمونږ څه دي به زمونږ خو منل دي. ګټه ستا ده، نقصان ستا ده، ته پوهېږي. زمونږ څه دي بس زمونږ خو منل دي. او مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي. نو د خدای کار دی بهل کنه بخل. مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي. نور د خدای کار دی بخل کنه بخل دي. او یا محبوبا زمونږ دا نوې جامې دي، پیوندونه په کمیس پورې ګنډل دي.
محبوب جان محبوب، استاسو لمړی شعر ټولګه چاپ شوا، ربا یو سوال کوم او نن کابل کې مخکتنه وشوا. لمړی د نننۍ غونډې پاړه راته وای او د خپل کتاب پاړه
غونډه ډیره خپل وشوله. ډیر مشران ورته خپل وخت راو بخو. ډیر خوشاله شوم، ډیر خوشاله شوم. او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاس رسول غواړم، ځکه چې دې کې ماته سنخ کاری. خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره سپت لګی چې جون بدل شي. ډیر خوشاله مچ دا کتاب می چاپ شو غونډه شو.
کدی شي د عمر پاړه په ادبی مرکو کې ډیر خبره ونه شي، خو ستاسو عمر ډیر کم ده. لکه ما وخت ته شاعری را پیل کړه او څنګه راغلی دی خواته یې کوم شي مجبور کړه چې تاسو باید راشه شعر وایي یا خپل خبرو ته د نظم جامع ور واغوندي؟
اوس دلته کې د وزیش پښتج باندې یو خبره وکړه او دغه خبره وکړه چې پلار کار لاړ شي د بچی انتظار یې پلار ته. خو چې کله هغه سترګې پټې کړې د دنیا نه، بیا انتظار نه وي، بیا غمي، بیا دردېدلې حالات دي، بیا غریبي، بیا غربت دي. دغه د پلار مخ د وجه ولا زخوچ دې خلکو ته وګورم خپم شمه خوشالم شمه خوشاله پدې شمه چې شکر دې چې پلار دشته دې خپه پدې شمه چې ما ویله خدای چې ما نه ولي غسم خو صلی الله پاک خپل کارونه خپويږي دا خو معاشره ده بمونډو ته ګورم ډزونو ته ګورم ماشومانو ته ګورم دا هغه احساسات دي او دا 90% چې کم دی دا خو الخام دی که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر نو شاعران جوړېږي نه شاعران پیدا کیږي
استاد عمر کسان کې دی شي له دغه مسایلو حتی خبر هم نه وي یا د دغه مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي هغوی کېدی شي په خپلو لوبو کې لا مصروف وي لوبې ورته ډېرې اهمې وي
دا زه ډېر د ځان دپاره د خوشحالۍ خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړی یم شعر پیدا کړم دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پرزو شي ډېر خوشحاله یم نور ماشومان خو نه زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې زمان خټل نه دی پکې هغه ته به سپورت نه ملو شوی هغه به د قربت د وجې په خپل غریبۍ کې لت پتی نو غواړم چې ټول دغه خښو کې چې دغه ماشومانو ته سپورت ورکړي
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکړه کنه درته وایي چې د ښوونځي ترسونه دی وایي
بس اوله خو منه کولم اوس خو منه شي منه کولې اوس راته نه وایي زه وی چې کم ځکه مو شاعري او مشهور راته وی چې زبد بوزما اوس تا دومره الله عزت درکو دومره سلک ډیر خلکو په جن دي اوس لازمي ځه
یو شعر به سر نه وورو
زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه ما پیو وخته زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه می ماپی غوخته جانان خپه شو ټول جهان نه می ماپی غوخته او ما د خپل به وشه اسخار صدا سوګ چ لیونه شو گریوان نه می ماپی غوخته او زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې ممه کړو زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې ممه کړو هم د خپل سوري هم د ځان نه می ماپی غوخته نه می رقیب نه می جانان و خوري بار خپه شو د ځان دنه نه می ګول جان نه می ماپی غوخته
ستاسو د ویلو اندازم جلا دی خلک خوښوي یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایه
غانی یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم ټیک ده زه تاسو ته دا کومې خبرې کوم پوهېږي پې بالکل پې پوهېږي خو چې زه تاسو ته دا لاس وخوځوم او په لاسونه درته ووایم چې دا شي دې ته وایو او دا خبره داسې ده هغه بیا جدا خوند کوي یو بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي بیا جدا خوند دی نو دغه خبره مې د چانه اورېدلې وه نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه خوځم او په خپله خوځي را خوځي
یعنی ته فکر کوي که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي
ډېر ښه ډېر ښه همداسې
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړی چې شعر څه وي صنعتونه پکې څه وي کوم مسایلو ته پکې پام وشي یعنې د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې که نه یوازې شعرونه مو لوستي
ډېره مطالعه کوم ډېر کتابونه ګورم شکر دی چې وخت راته ملو شي بالکل ګورم او دا خو دا ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویلي مکتب نه ویلي او یو شعر تعلیم هم نه یو نه په شعر باندې داسې خاص پوهېږي خو شعر ووي سړی وایي چې دته څومره واوه وکړم خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي نو لږه ډېره کومه لګیا دی
ښه شعر ستا په نظر کوم شعر دی
ښه شعر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي انقلاب خو د زندانه شروع کیږي هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست
غني بابا
ولې ترې متاثره شوی له غني خان څخه
زما خوخت به انتخاب خوخت شعر شعر دی په معیار پوره دی او د بیدارۍ شعر دی را روان وخت کې ولا که زه وایم چې ډېر وختونه تیر شي ډېر وختونه تیر شي غني غني خان مده پښتنو نه هېر نشي
ستاسو عمر دولس کاله ده ستاسو په څیر به نور ماشومان نور تنکی ځوانان هم وي چې دا هیله به په زړه کې وي چې یو څه ولیکي سټیج ته ودرېږي کتاب چاپ شي هغه ته ستا خبره څه ده
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ دی په کار دی چې هغه لا سپورټ ورشي هغه را بیدار شي کتاب څه شي بلا خلق شد چې دومره کتابونه بچاپ کې خو دغه پښتون کا خپل ټیلنټ اوخو دغه ماشوم کرا بیدار شو او یو څه شروعونه وې اغلب ان شاء الله ډیر سپورټ په لدا پښتنه ورکي خو چې په کم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم سره خپل ټیلنټ کار کې دنیا ته خو یې خپل ټیلنټ بیا به ان شاء الله
ان ځان دې ګوښه کوي نه داسې
ځان دې غلې کوي نه را یو نارې دی چې ته کې انقلاب دراوې
بالکل څه چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته د هنر لرم د مراکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو
یو دوه درې شعر در ته کې ډالې کوم په ډېره مینه باندې چې چندخان وو شو یارانو بدانګل چې یاران مې په یوه تله تلل د ژوندو را کې هیڅ قدر پاتې نه وو مونږ به مړي پس د مرګ نازول او دغه نن چې مافیا دی قبضه ګروپ دی دوی په بیه باندې مړي لامبول په جومات کې په لومبي شب کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول او دوی محبوب تر نکوچ راټولول دوی چې کله به ګناه ثواب شاربل دغه ډالۍ دی ویزرته چې ځان لا ریخې ریخې ګریوان ګنډمه ډېر زیات زوړ شوی دی خپل توان ګنډمه او نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کوس په د زړه رې ورمان ګنډم نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کو اوس په د زړه ور یو ارمان ګنډمه او چې پښتانه په یوه چغه غون کړو ته یک هزار او زه قربان ګنډمه او د خپل بابا په پټ شپه به زما نن به دا لره اوبر افغان ګنډمه محبوب غم سر بلد یم دومره په خوشحالو باندې خفقان ګنډم
ډېره ډېره مننه
خوشحاله اوسې ډېره مننه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې ل آزادی رادیو
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي دغه ادبیات هم له دې تاثره لري نه پاتې کیږي د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یو ځغلنده کتنه وشي نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي د افغانستان اوروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالې مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي په دې اړه نور حال په راپور کې
په اوروزګان ولایت کې شاعران لیکوالان د پالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پتې سیوی دی او د زړونو د بڑاس د استولو لپاره لاري نه لري دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونو مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اوروزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولې خو اوس نسته لړلې د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بلدې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بل به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده خو وایي له تیرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلې دي
روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت مستشي خپل ولایت ټول په پیژو او بل خبره دا غوښته چې د دوه قوتونو سره په ټکر کې دي سره پاتم نو دا ولایت چې مخ خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخ په نامه په خو یو ادبي بهیرو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او د په میاشت کې نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه ودي او هغه خلک چې هغه خپل بس د اونغه بالا د دې مشاعرې د لارې څخه نیستي هغه اوس دغه څه پاتې
په اروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې یوه یې د اروزګان ږغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یوه بله د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد د پر اوسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ سبیردار یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هغه چوکه پوهېږم، زما کور پکې سوځېږي، هم ورکېږم.
په اروزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اروزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د فاره لیکي، چې جنگ مکوي، جنگ من کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راسته. ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په موردو ده. زه در سره سول او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون، په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچی په خپل توره وژنله، دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې به موږ هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د اروزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
ځلاند زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي، او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اروزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دی چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
د افغانستان په سینما کې د نجونو کمښت سبب شوی و چې یا خو نارینه د ښځینه رول ولوبوي او یا هم فلم جوړونکي له بهر نجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي، خو اوس داسې نجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ نجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغانو نجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړی د دې ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
مهال واک د کوم ځینې پیل وکړ؟
د کوم زینا شروع و څنګه د ورتابایس فرچی سینما خاطر شي. هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک شروع کړي یا مسلک ترشي، دا ول نه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زړه د غزا ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې وم، تنا چې به ما به ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، ځان مې څو نفر جوړول، څو کرکټر مې جوړول، یو به مې ښه کرکټر و یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینې ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به هم زه لیدلم، ټول به د ډېر په شوق به لیدل چې دا یو مصرفیت لري چې ځان آینې سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، د خپل فرصتونو چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږې، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونه کې یو ذهن کې همدای چې ته ځان سره خبرې کوې، نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ما ته له ما سره ډېر ښه ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنې که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم. کله چې ته راغلی سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې په فامیل کې، په ټولنه کې؟ هر مېرمنه چې غواړي کار وکړي، یعنی هیڅ بیرون کار نه کړی، بیا لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کار نه کړی، فقط درس مې ویلې. داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، له کورنۍ دې تر ټولو لوی خندې کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي. هغه بیا په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګیږو. تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاس ته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي. مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم. د هغې له خاطره ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي مې فکر ورته نه دی کړی، کنه ډېر ډېر غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو خند او مشکلات شته دي هر چاته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې مونږ خپل د ځان خاطر یو خوب کړو، او دغه خوب د پوره کولو خاطر بس ته خوب کړې، نو ته مجبور چې هغه خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پرختیا مو بدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم، ما یې هغه وخت مبارزه کول، نو هغه من د ځان خاطر کول چې زه نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تاثر ولاړه وو کنه؟
باور کې ما سره چا مشکل نه درلود، مګر د سمنو چې څوک دې ما تشویق کړي کار ته. مثلا ما ته ویل چې سید تستاو د کار سره علاقه اوسي، کې خوشبخته زموږ کورنۍ ډېره روشن فکر کورنۍ د ټول به کې درس ویل دي، ټول حتی مور مې ټول. مګر خبره دار چې هغه به ما ته ویل چې ستا کوم کار شته کې دا کار د غلط نه دی، خو په دې جامعې کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته که غلط هم نه تا پورې خبرې راځي. خود کورنۍ تشویشونه شته دي، او ما له دې خبرو سره ډېره زیاته مبارزه کړې ده. حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي، دا خبرې مې تېرې کړي. هغوی ما ته نه ویلې چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویلې چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي زما کار صحیح دی. که افغاني جامعه غلط ده، نو موږ مسؤول یو چې دا جامعه جوړه کړو.
د دې پخوا چې تاسو سینما کې کار کوي، خو کې نور څه مصروفیت لري؟
د سینما خو کې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی. مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ده، چې ته یو چیرته ځې، یو کار کوې، ارامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره اوسېږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم. دلته د ځوانانو یو لس نفری ځوانان دلته مونږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي خیر ورسې خلکو ته. زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم، نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کړي یا کوم افغانستان کې دوی پیسې رالیږي بیا مونږ خبرونې ثبتو بیا د خلکو یا د ماشومانو. زه خپله یو خبرونه لرم د ارزوی کودک په نوم باندې، د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي یا د هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه مونږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مونږ کړي دي، نو دې کې زما زه خپله راحتېږم او خوشحاله یم چې زه په دې کار کې یم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوئ، د دې په اکلم لکه کېدی شي موږ ته معلومات راکړي؟
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي. دا ضروري امر نه دی، مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه. د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی. او هغه چې کله افغان میرمنې ما غوندې یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي، نو د هغې خاطر مدلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه مدلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم. کېږم چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلنګ کوم.
ډېر ښه. ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی، سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلور سیریالونو کې کار کړی دی په همدې پنځو کالو کې، او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کوم، پنځه فلمو کې مې کار کړی دی. چې تر دې ډېر لاسته راوړنې د دې د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خوړلی په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایشي خوړلی دی، جایزې هم اخیستی دي. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستله. او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مور باندې کړی او زحمت مو ډېر باندې کړی. او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي؟ منفي مثبت؟
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشې، مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي. معلوم دا یو خبره ده. خو زه زیاتره په آرامه نقشونو کې احساس کوم چې راحت یم. او دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي. شوخ رولونه مې هم لوبولي، لکه ریا سریال کې زه شوخه عموما. او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم. خو آرامه رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی؟ چې راتلونکي کې به درس وایي همدې هنر کې به مخکې ځای کې؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې به صلح راشي، رخل په دې وضعیت کې چې یو داسې یو لږ ګرامې شي. او زه خپل تعلیم زه خپل لاشي زه پوهنتون ته ځم. زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم، همدلته دکترا واخلم، په هر بخش کې چې درس وایم. بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطر یو کار وکړم. کوم ځوانان چې ډېر علاقه لري سینما ته راشي، کار وکړي فلمونو کې کار وکړي، یو لاره دوی ته پیدا کړم، یو چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکړي، تیاتر درس ورکړي. نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ځای دوی ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي، بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګاهي خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګاګان ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولای شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی و، نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي. بیا زه دوی یو پل اوسېږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ور معرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربه نو وایم که ارامي نو سیګه افغانستان کې نو نه فنه سینما د خوځو زونان لپاره بلکې هر کار بل سخت سیګه فکر کوم خو که وطن مورام شي نو زونان به تر سینما هم تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي خو چې وطن مورام شي. ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو دا واد دی ونې د آزادی رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولري. دے خبرو باندھ تیگا کے دا جنہیں دہدے او در سلو منا دے خبرو باندھ تیگا کے دا پل نازکی شنڈے سل سے او پل نازکی شنڈے سل سے بس پسند رو باندھ تیگا کے دا جنہیں دہدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کیرا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئی حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندی تیگا کیدا سوزڑنو کی اور نہ کرے تائی رادی لتا تری نلوڑی تا بلا سنو تاسمان راشی خدا زمان پزڑگی نزیگی چپ خائستی امتحان راشی من غریبانیو منگ حس نلرو تد وطن خوبو نتلاوینی پکر بلا کی تکی دلے گلے یاد گلشن خوبو نسلاوینی جنے دا خودے او در سلو منا پدے خبرو باندے تگا کی دا
دغه خستا ګډه زمونږ نه دا درومې لالونا د خزان لونو تا د همیشه حل تبهار غواړې د پلوخ کو د غمو په بدل د ننګرهار لپاره هار غواړې ستا پرنا ستا په کلا می قسم د هندو کشو د پامیر تاجې تپس پین غر کی د بزرگ